Chananda keeps an egachal is a matu resilpe. Chananda keeps an egachal is a matu resilpe. Like a bagwan chitrinalar shibang balbalunisio. Zamasinak in an avati haltakur juravi. They are Ramuna, Darwazi with a Google when you see. The Bauragano Ladimin in a basso, I am Yogal Chibrava, she lasuna, but the balunisi. Muska, the ghost, are the ghost, and that is a kawaii. Janan the laugh is a muzzle put a symbol in the city.
او همدارنګه کوبرا عزیزی چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر درې مقام خپل کړ.
ټول محترم او عزیزانو په اجازه یو غزل دی چې زه به تاسو ته وړاندې کړم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په توره شپه د غم کیسې نور راته څه لوایې په توره شپه د غم کیسې نور راته څه لوایې ناسته د عشق په میخانه یم ډک جامونه راکړه د عشق سونه دې په نثر کتابونه ډک کړل نن خو د نظم په امیر څو غزلونه راکړه په اور د هجر دې پخه کړم لاس در ومینیسه خواږه د مینې په شکل لږ شربتونه راکړه بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم راشه په غاړه مې د ګلو امینونه راکړه زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کومه خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړی چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سږنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر له غړي محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د غلې تقوا ځواب و:
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې تر څنګ او د راپورونو د اورېدلو تر څنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې او په رڼا مشاعره کې ټاکل کیږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حده علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې د رڼا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته مونږ همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې اواردونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبار خیل دی او بوټبا او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپله لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد: ونه به یو وخت په سوروګه کې یو بوټ به و چې ویسو نومې ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپلې ښځې او ماشومانو سره په یوه جونګړه کې خوشحاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یوه ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل: زه ګومان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل: که تا زما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروی چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل: ګوره، که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشي واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسې. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغه بوګنونکو توضیحات او په بوډ باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کو. بوډا زاهد و مسلمان نه ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. لبته مرغا ویسو لزنګل څخه د لرګیو دراوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړه. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه، میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه ته به را واخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته را ولاړ شو. ورته یې وویل، ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه، او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجی یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری کښاری واورید. یوه کیدړۍ ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړۍ له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت، ښه شیبه پسې وګرځېد، او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي. چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هیر کړل، او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو له نري آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمی د ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهو وې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبی همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. ده ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې، وتښتېدلې. ویسو وغوښتل چې پسې را پاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه و. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي و، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت را پاڅېد، او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره را ښکته شو، له ځنګله را ووت، خپلو پټو ته را ورسېد، خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهربانې انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره را ووتم، ولې اوس چې دا د ماښام دی جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونۍ ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت، او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې، نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو بارخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي را توی شول، او په ژړغوني غږ یې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د خزي او اولاد نفقه می هیر کړه. ای مشر بودی زما دا ورستی خبره واوره، که عبادت کوي نو کار هم کوه، او د کور غړی ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له زنګ له څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي. خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجیاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمن اوریدونکو، د ادبی بحثونو په لړ کې مو تیرونی د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاته کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبی تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حصه کې مې یو څه راته ووایاست. معمولا موږ د ډرامو په حصه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېره مننه عمر صاحب. موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه، اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي یا د تخیل جامې دي، هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه وه، استعاره وه، کنایه وه، مجاز او سیمبولونه. د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تېرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي، یا موږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پېژنو، هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصر له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی، یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غزیدل استعاره. موږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې موږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه موږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمری دی. د خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمری سره یو ډول ګڼل شي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی. په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوی تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي، او په اسانه نه پوهېدو کېږي، تعبیر او تاویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي صاحب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي، او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوی وي. دې ډول تشبیهاتو ته هم تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستم و، په ژوند د شاه مقصود د تسپو خیال و د لړم په لکې. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکې د شاه مقصوده یو تسپو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل دی، او اوله خبره چې دی د ادعا دی. دې ډول تشبیه هم تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم، او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سیمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته تمثیلوي. دې ډول شاعری ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم یو موضوع ټاکلی وي او بیا د دې موضوع لپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه بیا د حیواناتو په مرسته یا د طبیعي عناصرو په مرسته او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي، د حکایت غوندې یا د ډرامې غوندې بل بل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شاعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې مونږ وي چې سمبول د لاشعور نه راخوټیږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دی دا د شعوري شاعر دی. یعنی شاعر یوه نظریه کوي، مثلا مونږ وایو چې د استاد پسرلی مخکې شعر مونږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کال اور نږدې شوم چې خبرې شمله حاله. دې شعر کې مونږ ولیدل چې استاد پسرلی د دې شعر په مرسته یوه نظریه د آزادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریه تمثیلیږي د حیواناتو په واسطه یا د طبیعي عناصرو په واسطه او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي یا طبیعي عناصر وي یا مرغان وي یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغه کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کیدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیلاو دمناچ ورته وایي، دا به بهترین مثال دی.
بالکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیلاو دمناچ اوس بړل شوی د عربي ادبیاتو څخه د بهترین نمونه ده. پارابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي، او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پارابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کرکټرونه یې اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي. په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کېږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خو خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی؟ په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کرکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپل راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لستونکي برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی. مشبه پټوي، د لستونکي سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه دی بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه به تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي. زه ورته وایم د دې شعر نوم دی: د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړې مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یار سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې. چا کړو وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوقو چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي. چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه، د نازولیو د نازونو دنیا. چا پوروړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړهخه بس له آوازه یې بوسا اخیسته. د تلیفون په دغه وچ مزی کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان. ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر مونږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزی یو ناست. الوزو لرې زوراښکاري جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې. مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زموږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخ کی ول د دې ژوند د دې د دنیا په چلتیا تشریح کی دا د ټلیفون د مزي سره تشریح کی د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفي وادي کې وی دی یو بل نه پورو نه وړي یو بل ته سلام اچي وی دی یو بل سره مکالمه کوي مگر د ټلیفون په مزي مرغې نوستې وی غل مرته وزرونه غړوي د خپل ځان سره مصروف وي سندري وي اس د دې نه نوې خبره چې د دوی په خولاندې د رازونو یو باسین روان دي بیا ورسته استاد پسرلی د شیر په وګدو کې وای چې ما چې پر سیم ناستې مرغې ولې د فکر ملاړ تر لری لری وزغاست چې اخر موږ بل کې دغه مرغان د کائنات په کوم مزي یو ناست اصلی خبره دلته ده په تمثيل کې یعنی شیخ بل وای چې موږ هم داسې مرغان یو موږ مرغان یو دنیا د ټلیفون مزه ده دغه یو ډول تمثيلونه دي چې د استیاري بڼ لري شیخ بل پکې وای یو ډول هغه تمثيلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم ده چې زی لستونکو ته وایم په هغه کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي شاید دغه کیسه نه وي مثلا د استاد یو شعر دی یو بګیوان دی یوه بګۍ لري د بګۍ ډېره زړه دی بګۍ بازار ته راایستلې په کور کې د وړو دوړه نشته او آس وږی دی آس غواړي چې وربشي وخوري بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي په بازار کې ښکته پورته ځي په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم یوه د ډېر عمر بګۍ ده شپو ورځو سولولې کو شیرونو درنه کړي رنگ بایللې زنګ وهلې زینه وګلونې او جوټونه یو تر بل دی خوړل شوي څوک میخونه ورتم کړي څوک په پړیو تړل شوي کوچوان ګوري لوی لار ته خوله یې خسره دیګ دی بدلوي لاس کله یو کله بل پترخ کې کیګ دی لا په خړه وړه کور نه وګی تګی راوتلې لس چکر خکته پورته په سورلیو پسې تللې اصل د غوړی ور بشې دی ډوډې له اس غوړی احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پوری تړلې خاص دای غنی بدمرغه د داس قدم کګلې د پولیس اختار روان کړ بیا د نو وینم دلته په زړې بګې د شهر کړ سرټیټ خپل وبلته په دې شعر کې استاد دیو بګیوان او د یو اس په اړه خبرې کوي دغه اس بازار ته راوتلې منډي ترړي وي بګیوان خطر مخه مزه شنو مونږ یو په اخر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې اوس د بازار نو با سټول خر دی ور باندې بدرنګ کیدل شي چې یو حقیقي کیسه وي خو تر دې حقیقي کیسه سره سړی ته نور څه هم لري دی تر دې تمثيل باندې شای چې اوس زمونږ د لندو غختنو سیمبول وي زمونږ لندې غختنی یا غرایز د سیدی چې زمونږ اوسه مجبوریتونو ته نه ګوري زمونږ په کور کې دی وړو دوړ نه وي او دای خپل غختنی لري د موږ تخیلات را کوي چې دغه سی وای دغه سی اوس د دړندو غرایز او دړندو غختنو سیمبول دی بډا چې دی یا بګیوان چې دی د مخ په زوړ عمر سیمبول دی هغه وخت چې موږ په مخ په زوړ شو او حالت مدغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري خو بیا هم دی وړو ګټه نو لري دی ګټه وټه دی دنیا په اندغه دنیا د چ مستور پوری تړلې دی وړو دوړه د دنیوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی پولیس چې مونږ ته اختار راکوي چې د دې خرنوزه د کې دشي د مرګ سیمبول وي چې مونږ ته وایي چې نور نو د بازار په تاسو باندې بدرنګ کیږي ځان وباسي وي خوته یو مدي استاد پسرلی مخې شروع په تمثيل کې هغه خپل نظریه وایي په دې تمثيل کې دا خپل نظریه نه وایي خپل خبره تر ژبې لاندې کوي دا سیمبولیک تمثيل دی ممکن ما چې کوم تعبیر ور نو کوي دا یوازې نه تعبیر هم نه وي کده شي ځینې لوستونکي بیل بیل مختلف تعبیر نور تر نو واخلي دا څه تمثيلونه ته سیمبولیک تمثيلونه وایي
اور دی ودان ډاکټر
ډېر مننه اومه
سہرا کی پخکاروں تے وم روا یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب می ولا ڈولید پردے دا خیستا خندا سن خفائی خالا لڑم ما
پشان دهم گلی بد نصیبا رک د زلف د جانان ند چانیا زبین گو دے نرم مخ لب دیو سینا بم گل دی کسر شنڈے د یار سر نازک نبان غزل شان مسکے شو بے خان مان شان مسکے شو بے خان کو سبدا سہرا ور نکڑم ایران بگونی ستان دل باز یا مو یک تایم ملت زر زما پشان چار چار پیراس پیرے خوری
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.